یاسدی باشید. سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متخی وای افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیر خان متخی دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیونو زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 30 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1,500,000 ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوختي. د دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کارو نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړي چې په ایران کې تر 5 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې ډیر دي او لا غزایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حمله طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پی د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام اول مطلب ته لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. ورسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري اژانس فیسبوک پاڼې بندې کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخه ونیوله، طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم داراز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبريال او مدني فعال دی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیراچونکو او سختدری د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغات وسیله نشي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یوه برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. ده د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هېواده د باندې دي په مرګ ګواښلي وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد هماغه مهال آزادي راډیو ته وویل څه چې ښاغلي خوستی ویلي خپل شخصي نظر یې دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکی داود مایار چې طالبانو ته نږدې بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنګي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمېر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومک جنگی ډله نه ده، طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونه په لاره اچوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبري ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان آزادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم درس ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه یې نور پلیټ فارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د آزادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان آزادي سخته محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انسټاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسیو په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپلو نظرونو، اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمېر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی الله ویسا دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. د بل سال کې چې د متی الله ویسا خپلوان او د یو شمېر نورو فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پاموکړه د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی الله ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبان له خوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو له حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې له زده کړو به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا
و خاطر د خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هېڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کېږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر چیز تر حل شوه. و متی الله ویسا د روان کال په 28مه نېټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې دي، طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند ذبی الله مجاهد هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته، د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل شوی چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لرې شوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بې دند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همداراز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې، چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیره اکاخیله او اغلی نفیسه دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو په نظر دغه شته چې لداندو ګوښه سوي او په دغه ورستۍ پریکړه چې د طالبانو د ټولکار او ټولنیزو چارو وزارت کړې ده چې وړکتونونه بندوي او له دې سره به د 309 شپېته ښځینه کارکوونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمنې میلمنې ته زړه له کومې احترامات وړاندې کوم، همدارنګه د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته. یقینا چې که ورته ځیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په ښځینه وو باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي، چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو وینئ چې هغه ټولنه چې ما بار بار دا خبر کړی ده چې په هغو کې جنګ، په هغو کې بدبختۍ او څلوېښت کاله او څلوېښت کالونه پنځوس کاله تستې وبولې چې هلته بدبختۍ تېرېدلې تېرې شوي دي او څومره کونډې رندې یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي د جنګ له لاسه، څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه میرمنې چې هغې کونډې دي او هېڅ نفقه د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، مېړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، او د کور نفقه د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یې که اولاد غرد دی که ورده، یا د ارڅې داسې ومینو چې د اولاد یې په سر سیدلی. دا خو من حیث د بشر، من حیث د انسان، حق لري چې ژوند وکړي، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې په کور کې ژوند وکړي، کرایا ورکړي. مګر کله چې د غیب باندې د کار دروازې تړلې کیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي، سفر ته نه پرېښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې دا یو بشري ناورین منځته تلونکی دی او ته دو چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته نور موږ هېڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هېڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هېڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه، دا موږ نه په نړیوالو باندې سرته سوالی شو، نه یې په امسایګانو سرته سوالی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نه شي ټولولی، د سرک په سر خو نه شي کېناستل. د دو ځای چې سرک په سر ناست خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هېڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم، خو هر څه پرې ولاړ دي. نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي، رڅې چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي. اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غور رقم دی، خلک هغه واسه قدرت نه لري لیا خپل ځانونه وساتي. نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو ته هم دی هغه ورکړه زړونه ورته ښه کړه. زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم، او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده، او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ په خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کا. که دا ښځه چې نن په کور کېني ده دام سنجولې ده، صحیح ده یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، او ډېرې زیاتره یې کونډې ورنډې دي. زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پیغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کي، دا ته کومه به هر څه په بسته کي بسته کي بسته کي، بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هېڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسه دانش، تاست خبابل پشتنه وکم، تاست آغلی نظامی خبری واوری دلی دوی ده هغو ښځو اقتصاد تا اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دی، که ده هغو ښځو په اړه باندې خبری وکړو چې خپل کوچنیانی و دغو وړکتونونو تا وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوئ چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنی ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
سلامون تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، ګرانې مېرمنې ته هیله من ځایم چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، اګر چې د رواني حالت څخه موږ روغ هم نه یو، اوس ډېر په بد حالت کې استو. نو هیله من ځایم چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته. اولې نه دا یو ډول فشار دی چې په ښځینهو باندې راوستل کېږي، یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنی تاسې کوچنیان لرئ نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندوو، او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبروي، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش آرام ولري قرار په کور کې کېني. خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونه لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوي، زه اوس دوی ته حیرانه دې باندې یم چې یعنې دوی دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی زموږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغوی ته شدې دایي ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کوم کرښه کې راغلی چې تاسو وړکتونونه بندوئ او راځئ خزینو باندې هر ډول فشار اچوي. یعنی دا ډله چې راغلي دا ورته وایم چې دا هیڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په ښځینو باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران په زموږ وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې را کنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطنونو ولې بندوئ. یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه. تاسو دا فشار راولي چې ځینې ښځینه به وکړلی شي چې خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه وي چې ځینې نه شي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي او بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا وړتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي. دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي چې حجاب یې ویلي دی، مراعت کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واوریدل د اغلی دانش خبري. یو پښتنه په دې کې دغه هم راماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالته پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالته کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولين بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته ارسی شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه زده وي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
زه ته مننه مېرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده. بیا هم ضرورت دو مسئله دو مرحله دو وارشته ده چه ور باید کودکستان ته یوړل شي. و یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناستل ولکه دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پتوله نکه اغا کارت پورته کیی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت که کینی یا یو مجلس که ناسته، یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې څه رقم د قاشق په لاس کې ونیسي، څه رقم قلم په لاس کې ونیسي، څه رقم د مشرانو او کشرانو احترام وکړه، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کیږي او بل ماشوم دو ته روزل کیږي چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو سره باید باجرته وسک وړکی وي، کنجلکی باید جرات د ولري چې کینی ولټي خبرې وکړه او درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنف ونه ډار شي، د درس ونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادي تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستانی بند که ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلمه بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو مانا چې هوس هسر مخته او ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چه مو دیر شد تاسو بینه چه دغه ماشمان دی، چه دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دی چه پخپلو کرو پخپلو دفترو که ننده کار کن نن دا وړه ماشومان دي چې سبا ورځ ځوانان دي، هغه که نر دي ورکې دي که نجونې دي. نو کله چې دای د اساسي او بنیادي تربیه خلی خپل ټولنه په آباده کولی شي، ټولنه د غلې نه، ټولنه د فساد ته، ټولنه د هر منفي اعمالو نه پاکي. تاسو درسته ده، هر مملکت یا دم ځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دغه کې او بعد بووی د مونږ شویل چې ټول پاک ستر هر څه به حل وي د خبر نشویل. اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نره خدزه مشترکن کار کار طولنا آماده در جوند کی نو که در اکم تاس در خدزه نوائی ونی ولشی ما شم مکتب تفرین خودلشی کودکستان اولار نشی مخوب شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته در مخوب طول خوب مدرسه هم نکی طول بود در یو مدرسه بو بی خلاص نخود مو باید پیشرفت وکړو مو دا مادن چنن ی دی دا انلند دا مادن چې دی هغه ترکی نور مملکتو ته د استخراج ترکی والد مخبل نسل ون روزل شي والده تربیه نشي ولی په خپل دا ون استخراج نکړي چې موږ بل مملکت ته زارې کوچ راشه دا طلبی دا یوری دا طلبی تا کیک دو پا خپل تجاران دو مختجارانی واقلی پا نور بانده ایزتی نور ورته کارگران دو نور مملکتو ور ترویلی مختص کارگران مختص ماشینون خودل تا کار نکا یا مثلا دا مریضان دا افغانستان کم مریضان پاکستان تراواندی هند تراواندی نور مملکتو تا طول ورز مریض سمندی وی خوال مخسام ډاکټر تربیه نو کوشش د بل د احتیاج ولی مخ بل ملک ته د دست یو شی کې لاس وود نه کوچه هغه اساس او بنیاد ته کار وکړه نه چې د مخ پیسې د مخ مغزونه د مخ هرڅه د مخ نو تختی اوس که د مریضۍ په نام چې هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې د نورو بودیجې ته وستي که د تحصیل دپاره څه عین شی ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو. ټول مسلمانان یو ټول انسانان یو ښځه هم انسان ده نارینه هم انسان ده د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي کور یې آبادي و خو کوری چا واده وی کور مړنګ نشه خو پریږدی چې باسواده ښځه وي پریږدی چې باسواده اولاد وروزل شي هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي ټولنه هم باید آباده شي ته کومه به مو د غلو ته کومه به مو په جنګو پسې منډې وي په جنګ باندې د دنه لی نن به افغانستان ګل و ګلزار و اما ورځ ته بلې مو بدبختۍ ته کش کوي اوس دا بدبختي چې موږ نه ور پرېږدو نه زور پرېږدو ټول قلفي وو دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري نه نړۍ ته موږ نه نړۍ ته اوس اخطار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امنی که افغانستان ناامن و تاس ناامنی هغه د موږ ولیدل چې نړۍ د موږ سبازي وکړله که نړۍ د موږ سبازي نه وای کړي نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای
مننه
موږ ولیدل
بله آغلی نظامی مننه. آغلی دانش د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم تر دې مخکې چې د وړکتونو د بندېدو امر وسی طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ور کړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی
منا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي هغوی ته فکر نه کوي هغه نور مصارف شروع کوي هغوی ته فکر نه کوي بیا دوی راځي ارایشه او د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي تاسې یار لاړ شئ سینونه وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس ونه په دغه منطقه کې چې اوسېږم هغه د سنگارتون مشران پېژنم هغه سنگارتون خلک پېژنم کندې دي د سرپرست کورنۍ دي یوازینۍ لارې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله دي خپل اولادونه یې ساتل په پردي په حیا ښه په ننګ په عزت یې ساتل تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ خپل کار اخلي هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي ولی بیا تاسې راځئ د هغه د کار باندې بندوئ افسوس او په غیرت شه افسوس او په دغه کارونو شه فکرونو شه چې تاسې کوئ بل خبر دا چې تاسې سنګارتون بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېرې اخلي مهرباني وکړه ته دولت یې راشه دلته ور پلاهیه جوړه کړه چې ستا دومره قیمت دی دومره قیمت دی نه تنها سنګارتون ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي نورو خوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې غوزیږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي سبا دل تراشی دوار کا مساوی ډول باندې فکر وکي دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فزول خرچان چې نارینه کوي هغه په پام کې ونی چې هغه کنټرول کنه دا چې پارکونه د خزینه باندې بند کړ خزینه او زی نزی ولی نارینه دې ښه حیشان دې کوي نارینه دې خپل ذهن آراموي نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي هغه فزول خرچینه دا ولی خزینه دې نه ورزي خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري و څنګه ټول دې ځوان کړه چې هله څنګه ټول کې پیسې دې اخیستل کېږي یا د نارینه او مصارف ډېر کېږي ولی نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي درې ښځې وکړي ودونه هم وکړي نورې عیاشیانې هم وکړي خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري د خلکو وینې دې هم وکړي ولی دا هېڅ خبره نه شته مکتوبونه دې پیبند کړه نه زه درس وایي ښځینه دې نه وایي ولی په کوم اساس باندې تاسو په ښځینه اخر څه ویلې دي تاسو ولی دومره ناانصافه خلک یاستئ
تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستا څخه هم دغه پښتنه وکم د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نورو لکه وړکتونونو یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا د زده کړې چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پیژنم له نږدې مې سره کتلي دي نو دوی یوازینۍ لارې ارتضا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي او یا هم هغه خلک چې دوی مشریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي نو تر کومه ځایه چې زه د سنگارتونونو برخه کې معلومات لرم دوی همداسې یو څه لري خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینه له فشار نه یعنی لاس واخلي نو دا او ورته په برخه کې زیاتره ښځینه چې د غزي وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولې دي مجبور دي یا هم ځي کورونو ته ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤول دي هغوی وایي چې زده کړه ورکړي کورونو کې ورته استادانې نیولې دي چې تر څو دوی په زده کړې ورکړي دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل هنر له یادونه باندې ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت تېرېدو سره چې کله یې څوکونه کې نه له یادوي دي یا د ویښتانو جوړول یا دا چې نور څه دي کنه دا سنگارتونونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار او ویښته و داسې نور و بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کول یعنی دا چې ډېر برخه وي چې دوی کار پکې کول هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي نو دا هم په خاطر باندې زیاتره خلک چې دوی
نو هغه مجبور شو چې خپل کورونه کې هغه خلک چې دوی مشتریان او هغه راوغړي خپل کورونه کې دغه برخه خلاص کړي. ځینی هم ورته وایي چې مثلا تاسو کومه غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پول یا ملځ هغه ته ورځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو داسې نه کېږي دې برخه کې مبارزه وکړ. دا زموږ حق دی، باید مبارزه ورسره وکړو. د دولت باید پوه چې ولې کاري برخه زموږ نه اخیستل کېږي، یا په کوم اساس موږ ته دغه خان تاسو جوړوئ چې زموږ نه دغه کاري فرصتونه اخلي. موږ حق لرو په هر حالت باندې، دا د انسان حق دی، کار کول، ژوند کول، یعنی تاسو هغه ژوند کول حق موږ نه اخلي. زموږ بچیان دې کوږي کېږي، زموږ کورنۍ سرپرست ته ضرورت لري. تاسو هر یو لیست جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي، یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هېڅ هم نه ده. په دې سره جامعه هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سره کوم تراوزي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي، نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه، مقصد مو دا وي چې جامعه مو رفاه ته ورسیږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوئ؟ هغه هم د ښځینه برخه نه. دلته کوم دیږي، دلته داسې مجبوره خلک دي چې معلوم معیوب خاوندان دي، نه شي کولی سرپرستي د کورنۍ وکړي. دې په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو هیله من دی چې دې برخه کې دولت لږ فکر وکړي. که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي، او بالاخره دا خبرې به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې موږ به یې مخه نه شو نیولی.
آغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شدي که په داخپلو رښتو کې چې دا دوی زده کړې کړې دي او داخپل هنرونه ترلاسه کړې دي، که په دغه کې دوی پریکټیس ونه کړي یا عملا نور کار ور باندې ونه کړي، د دوی څخه به هیر سي. په دې برخه کې شدي خپل څنګه یو شبکه رامنځته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه رامنځته سي چې شدي له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدا نړۍ د انټرنیټ له لارې سره وصل ده. په هغه ګروپونو کې زه هم خپله اډ یم، ماشاءالله په جنا، یعنی اوس خو دوی څومره کوشش کوي، شاید خنډونه ورته مخې ته کې خو مخې نه شي نیولی، ځکه دوی په واټسپونو کې، په انسټاګرام کې، په ټلګرام کې، همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینې ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغو سره وړیا ډول باندې دا ښځینه کولی شي چې خپل سینګار داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي. نو د دې لارې نه هم کولی شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي، او پریکټیس هم وکړي، او خپل هغه هنر یې هم یادونه وکړي، او نور ته هم هنر ور زده کړي. بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونو نظریه هم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخې ته یوسي، خو لاس پسې نه اخلي. دوی حق ده، باید هماغه دوکانونو کې چې دوی کار کوي، دا دوی حق ده، یعنی خپل هنر ته دې پای ته کښې نږدي مبارزه دی. کې زما یوازینۍ لاره، یوازینۍ نظریه ورته دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو له لارې کولی شي هغه خپل شان چې کور کې هم وکړي، کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي، خو لاس مه اخلي د دې نه چې ستاسو هغه د کاري فرصت یا کار زمینه ورته بندې کړي. باید دوی ته قناعت ورکړل شي، او د مکتبونو په شان د دغې رشتهګانو یا د وړکتونونو دروازې ونه تړل شي، دوی مبارزه وکړي او پرېږدي چې دروازې د دې برخې خلاصې اوسېږي. او حتی هغه دروازې چې د مکتبونو هم بندې دي باید موږ یې خلاصې کړو. یعنې دغه برخه کې یوازینۍ لاره اوس موږ ته صرف انټرنیټ ده، چې په اجتماعي شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یوسو.
مننه آغلی دانش. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ د خبرونې دریمه ملمنه آغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوی ده. آغلی اکاخیل، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. له تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوځو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوي دي، او په دې ورستیو کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 ښوونکو دندې باید له منځه ولاړې سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې، ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي، ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، زده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي، او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالت کې د ټولو لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې فعلا په افغانستان کې دي او دوی کار کوه بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي. او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوال ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره را پیدا کوي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ولسی. او که دوی مثلا د شریعت له مخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي، ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه که د یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یې او ښځې په دې کې ګروګان نیولي، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده. موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینه یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلی یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول لا لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه، یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د درس خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي، او دا یو غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یو غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفی لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلف سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، من به خپل د حقوق لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ته ځای نه وي، تر څو ته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بل مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پویږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو ارفا یا یو کار پیل کړي چې یو څلور پنځه ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې هیڅ نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مختوي، هم د ښځې مسؤلیت مختوي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه شي ویلی.
مننه آغلی اکاخیل. آغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې آغلی اکاخیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي، ښځې به څنګه وکولای شي چې دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پښه وي که په ښکاره وي، چې د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه، ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري، په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي، لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنې مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو، او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو، دوی عین کار وکړ، نو سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ور زده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته وردن نه شي او دوی وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یا څو، خو بیا هم دې لپاره چې زمونږ آئنده بیا هم خراب نه شي، مونږ باید دې ته فکر ونه کړو چې دوی دایم منزل ته دي. نه، دایم منزل ته نه دي. دوی د تاکو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یاده ونه باسو، خپل زده کړې هم له یاده ونه باسو، خپل ژوند هم له یاده ونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغې اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار زده لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي، تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده هم همداسې ده، چېرې چې خیاطي زه به خپل له هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپله خیاطي به هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي دې هم ونیسي. د همدې په خاطر باندې یعنې زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وساتئ او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخیلی، ستاسو په نظر هغه ښځې چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او ښځې له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من کول خزی کولای سي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نش پایل وکي. مانا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زده وي په کور کې، په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړې یا درې جوړې یا څومره چې توان و. خو اوس کولای سي چې د هغه خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په هغه دی چې دوی څونه گنجایش لري، وکولای سي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلوده، هغوی هم کولای سي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولای سو شاید په هغه اندازه ونه سي کولای. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته، ده اضافه گنجایش نشته، و کولای سي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای سي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي، که نه یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نعتو نه ډېر ته درس نه سي ورکوه. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې وویلې، د نیس نه ښه ده دېنه چې لاس تر ځنې کښېني، همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروفه وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر ډېر خسته کن دی ما په نظر دغه حالت هم.
ش مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره، لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ځان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنې هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې د ښځینه تعلیم خلاص شي. خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسو ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنی د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه وو تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، احتسابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې د نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او اوس
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسیس موږ غله ازادي رادیو څخه اوري، د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیږي. زل خپل درس روم ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمر سره د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی حمیره اکا خیلیا او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوانا سفلے می پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسیشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیراؤں کے لزڑ میں سوے گرویراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کم خر سے تورے گرگورے یا براوڑم نوری گرگورے یا براوڑم نوری گرگورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راجل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا اصل میں ولاړی چې پر هوښ پکې نه